بحث ادامه میدیم در برنامه
آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په بهیر کې د میرمنو د غزمنې ونډې پرته سولې نشي ټینګېدلای په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین بند شوی او په سریلانکا کې په ونخته کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده لکه څنګه چې تاسو مخکې د خبرونو په سرخط کې واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس ویلي دي چې د سولې په بهیر کې باید میرمنې پوره ونډه ولري کنه دایمي سوله نشي راتلی د نن نسلویخ کاله مخکې په همدې ورځ د ثور په اوومه په افغانستان کې د سردار داود خان د حکومت په ضد کودتا وشوه
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و زکه دی وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلی شکل سره وشو جمهور رئیس
ترامپ د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت د تړون نه د وتلو اعلان کړی دی
زما حکومت به هیڅ وخت هم د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده ته سود نه کړي هیله من یم تاسو خوښ اوسئ
د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لړ خبرونه وری د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر وای د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې پرته سولې نشي ټینګېدلای سیمه سمر وای د هواد نیمای نفوس لارې سولې نشي راتلای او ټینګار کوي چې د افغانستان خزی باید په دې بهیر کې د نظره ونه غورځول شي د سیما سمر په وینا د میرمنو د نشټوالي په صورت کې بعد سیاسي معاملې په تر سره کېدو په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام پیدا کړي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړې ده دغه وزارت په داسې وخت کې د بالامرغاب نه د طالبانو د ایستلو خبر ورکوي چې په دغه ولسوالۍ کې تیره میاشت د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې وشوې د دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې تیره شپه د طالبانو وروستۍ ډله د بالامرغاب د ولسوالۍ نه وایستل شوه او د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د دښمن نه پاکې شوې په بیان کې راغلی دی چې د بالامرغاب د پاره نوې ولسوال او د امنیت قومندان ټاکل شوی او خلکو ته د دغه ولسوالۍ د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سولې په اړه د مسکو درې اړخیزې غونډې ته په اشاره وایي هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي دوی هر کله کوي د بهرنی چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل هر هغه سیمه ییز او یا نړیوال اغیز لرونکی هیواد چې وغوړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي باید د افغانستان د دولت د مالکیت او خودمختاری درناوی وکړي
حکومت افغانستان هیڅ نوې شرط برای پیشبرد و یا آتش بس اعلان نکرده امیدوار هستیم طرف مقابل که طالبان است اونها هم برای آغاز مذاکرات رسمی بین افغانستان و طالبان و همچنان در مورد آتش بس ما امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم
د امریکا چین او روسیا سازو په مسکو کې د غونډې نوروسته په یو اعلامیه کې د طالبانو غوښتي و چې هر څومره زر امکان ولري د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د سازو د پلاوي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپین بند شوی دی پاکستانی چارواکو ویلي دي د پولیو ضد دا کمپین ځکه بند شو چې د یوې هفتې نه په لږې مودې کې یو واکسیناتور او دوه پولیس چې د هغوی امنیت ساته ووژل شول چارواکو ویلي دي چې په دې تیره یوه هفته کې نامعلومو کسانو په پاکستان کې د پولیو د واکسین په کارکوونکي درې ځله حملې وکړې پاکستان افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو یا ګوزن پولیو پکښته
د پاکستان د کورنۍ چارو د نوی وزیر اجاز شاه په ټاکنې د دې هیواد د حکومت مخالف ګوند انتخابونه کړی دي او څېړونکو وایي د اجاز شاه د ټاکنې ښکاری چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه درغلی اجاز شاه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر دی چې د یاغي ډلو سره په ژورو اړیکو درلودلو مشهور ده. د پاکستان د پیپل ګوند د وژل شوي مشر بینظیر بوټو ښاغلی شاه خپل مرګونی دښمن بله او اوس د پاکستان د پیپل ګوند د هغه په ټاکنې سخت انتقادونه کړي دي. بینظیر بوټو د پاکستان د هغه وخت جمهور رئیس پرویز مشرف ته په یو لیک کې د څلورو ملکي او پوځي کسانو نومونه لیکلي ول چې اجاز شاه هم پکې شامل و. بوټو ویلي ول که هغه ووژل شوه د دغو کسانو نه باید پوښتنې وشي.
د سریلانکا د امنیتی قواو او د مشکوکو اسلام پالو یاغیانو ترمنځ په یو سخت نښته کې 15 تنه وژل شوي دي، په مړو کې شپږ ماشومان هم دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
دغه پیښه په سریلانکا کې د مرګانیو بمی بریدونو نه شپږ ورځې وروسته کیږي چې په کې 250 تنه ووژل شول. د پولیسو یو ویاند ویلي دي چې په دغه تازه نښته کې چې د جمعې په ماښام وشوه درې مشکوک ځانمرګي بریدګر هم پکې وژل شوي دي. د سریلانکا پوځ هم یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي کله چې امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پټېدو ځای ته نږدې شول درې چاودنې وشوې او بیا نښته وشوه. مقامات دا هم ویلي دي چې په دغه ځای کې په زیات اندازه چاودیدونکي مواد ساتل کېدل.
دا هم پاتې خبرونه. وسلوالو یاغیانو د سوریې په شمال کې 12 عسكر وژلي. د حیات تحریر شام په نامه وسلوالو ډلې چې د القاعده د شبکې سره تړاو لري نن سهار وختي د حلب په ولایت کې په حکومتي ځواکونو برید وکړ. د ډلې ادعا کړې چې په برید کې شل عسكر وژلي دي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په سوریه کې د جګړې په هکله معلومات راټولوي وایي په برید کې 12 عسكر وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. په دې برید کې و یاغیان هم وژل شوي دي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی په نظر کې لري چې شاوخوا 309 عسكر د مکسیکو سره د ملک جنوبی سرحد ته واستوي. د پینټاګان نطاق چارلی سمرز ویلی دی چې د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان لا تر اوسه پورې د اضافي عسکرو په حق له د ملي امنیت درخواست نه دی امضا کړی، خو هغه توقع لري چې امضا به کړي. سمرز ویل په دې پیشنهاد کې په موجوده پالیسۍ کې دا تعدیل شامل دی چې عسکر د مهاجرو سره د ارتباط نه منع کوي.
او رسې خبر دا چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي که د اوکراین د نوي رهبر سره یې وکتل د اوکراین په ختیځه برخه کې به په موجود بحران ورسره وغږیږي. ولادیمیر پوتین او د اوکراین منتخب جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی تر اوسه د پوتین د غونډې په دپاره نیټه نه ده ټاکلې. د روسیې جمهور رئیس نن د شنبه په ورځ په چین کې په وینا کې وویل غواړي چې د دې بحران په باره کې د زیلنسکی په دریز هم پوشي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په محبس کې د بندیانو د مطالعې د پاره کتابتون پرانستل شوی دی. د رپورټ لګروس ترازی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ویلی دی چې د سولې په بهیر کې د ښځو د اغیزمنې ونډې نه پرته کلکه یا دایمي سوله نشي راتلی. لیمه نیازی موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د بشری حقوقو کمیسیون مشر سیما سمروای د هواد دینی مای نفوس لدار سول نشی رامنځته کیدی او ټینګار کوي چې افغان میرمن باید په دغه بهیر کې څنډه ته نشي. د نوموړي په باور د میرمنو په موجودیت کې د وی سیاسي معاملې په تر سره کېدو سره به په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام پیدا کړي. اغلی سمر د شنبه په ورځ د سولې په اړه د میرمنو د وړاندیزونو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې د میرمنو په موجودیت کې د سولې په اړه تیرو معاهدو هم کومه نتیجه نه ده ورکړي.
درخواست خانم ها د ای گزارش امی است که اینا میخواین که حضور
دا وایي. په دغه راپور کې د میرمنو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټول بهیر کې له پلان جوړونې څخه بیا له طالبانو سره تر خبرو پورې او همدارنګه د توافقنامې په تطبیق کې باید اغیزمنه او رغنده ونډه ولري.
طالبان صورت میگیره و همچنان در تطبیق توافقنامه باید حضور موثر داشته باشه.
نوموړی ټینګار وکړ که چیرې د سولې خبرو کې د جګړې د قربانیانو په اړه پر عدالت غوښتنې سترګې پټې شي میرمنو ته دغه خبرې د منلو وړ نه دي. سیما سمر د دې تر څنګ د عدالت په پام کې نیول، د بشري حقونو د ارزښتونو ساتنه، د سولې خبرو جزئیاتو له میرمنو سره شریکول، د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام څخه دفاع او اوربند سولې بهیر کې د افغان میرمنو د اساسي غوښتنو په توګه یادې کړې. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د توافقنامې تر لاسلیک کېدو وروسته د جګړې د بیا نه پیلېدو په اړه باید ضمانتونه موجود وي. د سولې عالي شورا ویان جاوید غفور بیا امریکا غږ ته وویل چې دغه شورا تل په دې ټینګار کوي چې د سولې په اړه ټولو مذاکراتو کې ښځې ګډون ولري او په ټوله کې د همه شموله مذاکرات وسي.
تاسو ته معلومه ده چې د سولې شورا پر دې باندې ټینګار کوي چې کله د سولې خبرې اترې کیږي په دې کې باید د ټولنې خصوصا د افغانستان ټول اقشار ټول وګړي برخه واخلي. همدا اوس هم د سولې جریان کې یو ښه بېلګه ده چې دلته 30% ونډه چې د مېرمنو لپاره ده، یعنی په ټولو عرصو کې د مېرمنو ځوانانو د دې ټولو ونډه چې ده د سولې په خبرو کې د سولې عالي شورا په دې تاکید کوي، او د سولې عالي شورا د سولې مذاکرات هم شموله او همدارنګه د ټولو اقشارو د نظریاتو پښتون کې غواړي.
سیما سمر پر داسې مهال د سولې بهیر کې د مېرمنو پر اغېزمنې ونډې ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه مشوره تلوې جرګه کې افغان مېرمنو ته 10% ونډه ورکړې ده. افغان حکومت د دې ترڅنګ د دوحې د بین الافغاني کانفرنس په 250 کسیز نوملړ کې 450 مېرمنې شاملې کړې وې چې د ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي پر سر د ناندریو له امله وځنډېدې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په محبس کې د بندیانو د مطالعې د پاره کتابتون پرانستل شوی دی. بندیانو ویلي دي چې د دغه کتابتون پرانستل به د دوی د ذهنونو په روښانولو کې مرسته وکړي. د دې کتابتون سره عامو خلکو د کتابونو مرسته کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
سید آغا جان لوسه مودې راهیسې د خوست په محبس کې د یوې حقوقي قضیې پر اساس د بند شپې او ورځې تېروي. هغه وایي زده کړې لري خو په زندان کې ورته د مناسبو کتابونو د مطالعې زمینه نه وه مساعده.
په محبس کې د کتاب لوستنه بیخي زیات اړتیا ده. له کتابونو چې مخ کړی وو هغه فرهنګ د کتاب لوستنه بیخي دود ده، بیخي او ضرورت ته ته هر څوک داسې کې نو یو ځنه کتاب لوستنه ده. نو اوس چې تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به نو یو نوی تغییر یو نوی هغه د محبس ته راوړي.
که څه هم په دغه زندان کې یو اندازه کتابونه وو خو بندیان وایي چې د نوي کتابتون په جوړېدو سره ورته د ښې مطالعې زمینه مساعده شوې او دا د دوی پر ذهنونو خورا مثبت اغیز لرلی شي. مدني فعال یعقوب جان ستوری وایي چې دغه کتابتون ته د خلکو په همکارۍ اوس مهال څه باندې 1500 کتابونه راټول کړي او پلان لري چې په هر برخه کې د زندانیانو لپاره د مطالعې فرصت برابر کړي.
او دغه زندان باید یوازې دوی لپاره د کړاو ځای یا د شکنجه ځای ونه وسیږي، د هغوی لپاره باید د اصلاح او د تعذیب په یو مرکز بدل کړو. نو په همدې موخه د خوست مختلفو ټولنو ځوانانو په دغه کې پر ځکار شکل سره د کتابتون د کتاب راټولونې په بهیر کې مرسته وکړه.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د خوست په مابس کې سباندې 600 کسان زنداني دي. له دې جملې څخه تر نیمه زیات بندیان لیک لوست کولای شي او یا په زندان کې پر زده کړو بوخت دي. د دې زندان د ښوونې او روزنې د پروګرام راستیال لومړی څارن حضرت ګل آشنا رادیو ته وویل چې که زه هم یوه اندازه اسانتیا ورته برابره کړې خو په دغه برخه کې لا نورو امکاناتو ته هم اړتیا لري.
دوه سوه اتیا نفر خپل زده کړې کوي. موږ دلته درې صنفونه لري چې شپږم صنف ده، څلورم صنف ده او پنځم صنف ده. د دې نه لوړ کتابونه موږ نه لري. تاسو نه ایله کېږي چې موږ سره د نر کتابې کوم رسته وکړي.
په مجموع کې بندیان په دې نظر دي چې که څه هم د زندان ژوند تریخ دی خو د کتابتون په جوړېدو سره آزاده مطالعه به یې له وخت نه په استفادې سره افکار ور جوړ کړي.
نور کومک زموږ سره وشي، یو 50% اړتیا پوره شوه. باید نور کومک زموږ سره وشي د کتابتون په باره کې. کتابخانې ته ډېر ضرورت لرو، ځانګړې کتابخانه او د مطالعې ځای موږ دپاره جوړ شي، ځکه چې اتاقونو کې خورش وي او دومره مطالعه نه شي. دا ځانګړې ځای کې دا ځای نامناسب ځای دی که نه، نه مطالعه کېږي په دا ځای کې. ونه کتابتون دا ځای چې وړوکی دی که نه.
د خوست مرکزی زندان ته یاد کتابتون داسې محل جوړ شوی چې په دې زندان کې کابو 270 کسان د پښتو پر لیک لوست، انګلیسي ژبه، د قران کریم په حفظ او پر نورو دیني زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت د تړون نه د وتلو اعلان کړی دی. ټرمپ د وسلو په ملي ټولنه کې د وینا نه وروسته یو متن لاسلیک کړ او وی ویل چې دا تړون بیا نه تصدیقوي. بل پلو د امریکا د کانګرس د نړیوالو چارو د کمیټې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه د شرم وړ پریکړه بللې او د کمیټې رئیس ویلی دی چې په دې اړه به د ډېر وضاحت لپاره یو استماعیه غونډه جوړه کړي. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
امریکایان څه باندې 390 میلیونه وسلې لري چې په ټوله نړۍ کې له ملکی وګړو سره د شته وسلو نیمایي برخه جوړوي. د دغه وسلو ډیری مالکان د وسلو د ملي ټولنې یا NRA غړي دي. د امریکا په سیاست کې د لابي یو پیاوړی ګروپ او د جمهور رئیس نږدې همکاره. جمهور رئیس ټرمپ د یو لیک په لاسلیک کولو د ملګرو ملتونو په تړون کې د امریکا د ګډون د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
زما حکومت به هیڅ وخت هم د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده ته سود نه کړي. هیله من یم تاسو خوښ اوسئ.
د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت معاهده په 2013 کال کې د باراک اوباما د حکومت پر مهال لاسلیک شوه، خو سنا هیڅ وخت تصویب نه کړه. دا معاهده نور هیوادونو ته د غیر اټومي وسلو انتقال تنظیموي او پر هغو کسانو فشار زیاتوي چې د وسلو په قاچاق سره بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. توماس کنفریمان په معاهده کې د امریکا مشر مرکچی وو.
ایران، شمالی کوریا او سوریه یوازینی درې هیوادونه وو چې په 2013 کال کې یادې معاهدې ته د نه رای ورکړه، او اوس امریکا د همدغو سرکشو رژیمونو سره په یوه کتار کې درېږي.
د امریکا د وسلو ملي ټولنه او نوري محافظه کاري ډلې فکر کوي چې د ملګرو ملتونو تړون د امریکایانو د وسلو د درلودلو قانوني حق زیانمنوي. ټرمپ د دې قرارداد پر ردولو سره غواړي وښيي چې د حکومت د وسلو د درلودلو حق تاییدوي، له هغه ځایه چې جمهور رئیس ټرمپ د 2020 کال په ټاکنو کې د بیا بری هڅه کوي. د NRA ملاتړ ورته ډیر مهم دی. د ټرمپ دا پریکړه د نړیوالو تعهداتو څخه د هغه د وتلو وروستی مورد دی. نوموړی له دې وړاندې د پاریس د چاپیریال ساتنې له قرارداد او د ایران له اټومي قرارداد څخه وتلی دی.
دا په نړۍ کې د امریکا رهبری او اعتبار نور هم کموي.
چارواکي وایي د چین او روسیې په ګډون د وسلو د 15 عمده صادرونکو څخه 12 د ملګرو ملتونو د وسلو قرارداد لاسلیک کړی نه دی، خو تر اوسه 6 هیوادونو لخوا تصویب شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو در نوریدونکو، سریلانکای قواو د ملک په ختیځه حوزه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي. په کلیساګانو او هوټلونو کې د تیرې هفتې له برید نه وروسته د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي مامورینو د 14 کسانو مړی موندلی دي چې 6 تنه یې ماشومان دي. د آشنا تلویزیون رپورت رانا نورستانی لولي.
د سریلانکا په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د شپږو ماشومانو په شمول 14 تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا په دغو کسانو کې مشکوک وسلوال او ملکیان هم شامل دي. دغه نښته سینتامارو توکي وروسته له هغه شوی چې امنیتي ځواکونه سیمې ته د چارنیزو عملیاتو په موخه ورغلي وو. د سریلانکا د ختیځ پوځ مشر تورن جنرال ارونا جایسکیرا وویل چې په نښته کې وسلوالو 3 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي او ډزې کړي دي.
دوی خپلو ترهګریزو بریدونو ته دوام ورکوي، نو موږ هم خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو. مونږ پوځ یو، مونږ هغه خلک یو چې د خپل هیواد ساتنه کوو، مونږ وړتیا لرو.
د سریلانکا د یوې ورځپاڼې له رپورټ له مخې د عملیاتو وروسته د سریلانکا پوځ د نښتې له سیمې څخه یو شمېر مهمات، د اسلامي دولت یونیفورم او یوه بی پیلوټه الوتکه موندلې ده. په دغه هیواد کې امنیتي حالات تیره ونې په یو شمیر کلیساو او هوټلونو کې له هغو بریدونو وروسته خراب شو چې لږ تر لږه 359 کسان پکې ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د سریلانکا په 9 ځانمرګ بریدګرو کې چې د اتو هویت معلوم شوی، یوه ښځینه بریدګره وه چې د یو بل ځانمرګ بریدګر میرمن وه. د ښځې هغه مهال ځان او خپل دوو ماشومانو ته چاودنه ورکړه چې د لومړنیو بریدونو وروسته پولیس یې د پلاتون لپاره کور ته ورغلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن یو څلوېښت کاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اوومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د کودتا نه را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده او هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او زخمي کیږي. د کودتا عوامل سو څنګه کودتا وشو؟ اولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو. د ازادي رادیو خبريال په دې باره کې راپور برابر کړی دی.
دا ټیک هم غوړز د چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېخ کال وړاندې د 1950 مریز کال د سور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. داود جنبیز په خپل کتاب څلوېخ ساته چې افغانستان یې واړولی کې سردار محمد داود خان سهار او بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلی چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د سور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوځ کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و مده پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارګ د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکو د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په جواب کې وویل چې د ټانګونو د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبیش په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړو کې لیکي د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېد چې د ارګ او قلي وردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه محل په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړی ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حمله امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودان ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتا چانو د هوایي ځواکونو قومندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې وي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواوو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوار له ساعته یعنی د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د سور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ لول له سغړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چانو له خوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس وو. د داوود خان او د د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلیچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دیاړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازی یم، وم د ثور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د طریقې وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د ثور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه کنه، د چارو کارپوه غفور لیوالې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو. اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطي هي اړخي دواړه د خپلو اعمالو مسئول دی.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلوه حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري: د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ویلي دي د سولې په بهیر کې د میرمنو د اغیزمنې ونډې نه پرته ټینګه سوله نشي راتلی. سیما سمر وایي د هیواد د نیمایي نفوذ له لارې سوله نشي راتلی او ټینګار کوي چې افغانې ښځې باید په دغه بهیر کې له نظره ونه غورځول شي. د دفاع وزارت وایي د بادغیس د بارامرغاب ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت په داسې وخت کې د بالامرغاب څخه د طالبانو د ایستلو خبر ورکړی دی چې په دې ولسوالۍ کې تیره میاشت د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په هکله د مسکو درې اړخیزې غونډې ته په اشاره کې ویلي دي چې هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي دوی یې هرکلی کوي. د پاکستان نوې د کورنیو چارو وزیر چې بېنظیر بوټو خپل دښمن ګاڼه، د پاکستان د کورنیو چارو د نوې وزیر اعجاز شاه په ټاکنې باندې د دې هېواد په حکومت مخالف ګوند اعتراض کړی او څېړونکي وایي د اعجاز شاه له انتخاب ښکاري چې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی. د سریلانکا د امنیتي قواو او مشکوکو اسلام پالو یاغیانو ترمنځ په یوه نښته کې 15 تنه وژل شوي چې په مړو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. وسوالو یاغیانو د سوریې په شمال کې 11 عسکر وژلي دي. د حیات التحریر شام په نامه وسوالې ډلې چې د القاعدې د شبکې سره تړاو لري نن سهار وختي د حلب په ولایت کې په حکومتي قواو برید کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي که د اوکراین د نوي رهبر سره یې وکتل نو د اوکراین په ختیځه برخه کې به په موجود بحران ورسره وغږیږي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي په نظر کې لري چې شاوخوا 300 نور اسکر د مکسیکو سره د ملک جنوبی سرحد ته واستوي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.